په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته شراغلاست چې د ازادي او اوریدونکو پروګرامې په دویمه نیمه کې خبريږي. د پنځشنبه ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا لسمه د مې میاشتې دیرشمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر محمد ابو شهاب وایي چې د افغانستان د ښځو او نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړې استازي رینا امیری سره په دوحه کې د روانې میاشتې د غونډې په تړاو خبرې کړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازولۍ نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر درېیمه غونډه، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو او د دې مسلې چې هغوی د زده کړو چانس ولري پر یقیني کېدو خبرې سوي دي. په خپله آغلي امیری چې اکثره وخت په خپل ایکس پاڼې کې د دغو کتنو خبرونه خپروي، تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک وړمه ورځ وویل چې د دوحې په غونډه کې به د دوی لومړیتوب پر بشري او د ښځو پر حقونو راڅرخي. په دې غونډه کې چې ټاکل سوې د جون میاشتې پر دیرشمه جوړه سي او دوی ورځې به دوام وکړي، طالبانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکول سوې. دا چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون کوي او کنه، دوی رسمن څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ ادعا کوي د ترهګرۍ هغو پیښو ته جدي اندېښنه لري چې په وینا یې د افغانستان په خاوره کې پلانېږي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو له دفتره نن پنځشنبه په یوه خپره سوې خبرپاڼې کې ویل سوي چې په هغه غونډه کې چې پرون چهارشنبه په راولپنډي کې د پوځ د مشر جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ جوړه سوې وه، وویل سول چې د پاکستان وسلوال مخالفان په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو او بېګنا ملکیانو په نښه کولو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. د پاکستان د پوځ د دې ادعا په اړه د طالبانو حکومت تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یې په کراتو کراتو دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو تمه لري طالبان د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندری رودینکو نن پنځشنبه په مسکو کې په یوه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د روسیې لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د دوی لخوا د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو شرط پر خپل حال پاتې دی که نه، وویل موږ دا مسئله له هیڅ شي سره نه تړو، خو هیله من یو چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې پر ځای کړي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي رودینکو د روسیې د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه د طالبانو د لرې کولو د وړاندیز په اړه وویل چې د افغانستان په اړه د روسیې په ټولو پالیسي کې بدلون نه دی راغلی، خو د دې کار هدف دا دی چې طالبانو ته له نړیوالې ټولنې سره د نور تعامل زمینه برابره سي. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي، خو د روسیې د ولسمشر په ګډون د دې هېواد جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. د افغانستان ځینو محلي رسنیو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د مشر ورور قیوم کرزي د مړینې خبر ورکړی دی. قیوم کرزي چې ویل کیږي له څه مودې ناروغ و، د امریکا د متحده ایالاتونو په مریلند ایالت کې د چهارشنبې ناوخته مړ سوی دی. قیوم کرزي په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو له کاندیدانو و چې بیا د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر سوی و. د سلوانیا حکومت نن د هغې پریکړې د تصویب اعلان وکړ چې له مخې د فلسطین خپلواک دولت په رسمیت د دوی دخوا پیژندل کیږي. د هغې هیواد صدر اعظم روبرت ګلوب نن دغه اعلان وکړ. تر دې مخکې اسپانیا، آیرلند او ناروې هم د فلسطین د خپلواک دولت د رسمیت پیژندلو پریکړې اعلان کړې وې. د سلوانیا صدر اعظم روبرت ګلوب نن په یوه کنفرنس کې وویل د دوی حکومت فلسطین د خپلواک او ملي حاکمیت لرونکي دولت په توګه په رسمیت پیژني. سلوانیا چې د اروپایي ټولنې غړی هیواد دی، باید د دې ټولنې لخوا هم د خپل حکومت د پریکړې تصویب واخلي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر د سلوانیا حکومت دا پریکړه غندلې ده. دا پر اسرائیل د روان او همغږې فشار برخه ده چې هدف یې د غزې د شخړې پای ته رسول دي. د ایران قضایه قوې د ایران د مخکښې سیاسي مخالفې فاطمه سپهری او د هغې د دوو وروڼو پر خلاف تازه تورونه لګولي دي. دوی د ایران د اوسنیو او پخوانیو رهبرانو د سپکاوي په تور په بند کې دي. دا تازه تورونو په باب نور توضیحات نه دي ورکول سوي. د فاطمې ورور اصغر سپهری پر ټولنیزو شبکو د دغو تورونو په باب څرګندونې کړې او ویلي دي د مشهد یوه تحقیقاتي قاضي د هغه د خور او دو ورونو په دوسیه کې نور تورونه ورزیات کړي دي. اصغر سپهری وایي چې خور یې فاطمه سپهری له شلو میاشتو راهیسې په زندان کې ده او ټلیفون یې په شدت کنټرولیږي. د ده په وینا دوه نور ورونه محمد حسین سپهری او حسین سپهری د تیر مریض کال لته یمیزان میشتره حصے په توقیف کړي. فاطمه سپهری د ایران د حکومت او د ایران د رهبر آیت الله علی خامنه‌ای له مخالفانو ده. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. ملګری ملتونه وی د دوحې دریمې غونډې په اجنډا کې به د بشري حقونو او ښځو حقونو مسئلو ته لومړیتوب ورکړل سي. ځینې ښځې وایي
باید افغان ښځو غږ واورېدل سي او جدي ونیول سي. باید د افغانستان راتلونکي ټولو نړیوالو ته جدي واوسي.
افغان نجونې او ښځې وایي چې اندېښمنې دي هسې نه د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز عادي بڼه خپله کړي.
او د ښځو د زده کړې مسله هم افغانانو هېره کړې او هم نړۍ هېره کړې ده. اوس
د سرې صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون افغانستان ته له پاکستانه د ایستل شویو افغانانو پر خوندیتوب اندېښنه ښودلی. وروستیو سیلابونو په بغلان کې د اوبو رسولو سرچینې ویجاړې کړي.
هیڅوک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د حکومت او مرستندویه بهانه مرستندویه موسسو هم غوښتنه دغه ده چې موږ ته له پاک اوبو بندوبست وکړي او ژورې ساګانې راته جوړې کړي.
د طالبانو لخوا ځینو اصنافو او وړو سوداګریو ته د ثابتې مالیې معافېدو عکس العملونه پارولي. د غزې پر وضعیت هم راپور خپرو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د پاکستان د کورونی چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی رهبر او نور مشران ژر تر ژره ونیسي. محسن نقوی پرون د می پرشپوشوشتمه په لاهور کې یو کانفرنس ته دا خبري کړي. نقوی تور لګولې چې د چی چی پی وسلول له افغان خاورې پر پاکستان خپل بریدونه پلانوي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه د پاکستان د کورونی چارو وزیر د ترګندونو په تړاو څنډې ویلي، خو مخکې په وار وار ویلي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل سي. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
ملګری ملتونه وایي د دوحې په درېمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تازه په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي، ځکه چې د ده په وینا دوی اوس مهال په افغانستان کې واکمنان دي. دوجاریک ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه پر طالبانو پرله پسې فشارونو ته دوام ورکوي څو د ښځو او نجونو هغه حقونه تامین کړي چې دوی ترې بې برخې دي.
موږ د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته ځینې استازي رابللي تر څو د افغانستان پر وضعیت د نړۍ چلند کې روڼتیا او همغږي رامنځته شي. د بشري حقونو نجونو او ښځو په اړه بحثونه د خبرو اترو په لومړي سر کې ځای لري.
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د جون له دشمې څخه د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دوی حکومت د دوحې په درېمه ناسته کې د ګډون لپاره خپل استازي ټاکلي او انتظار باسي چې د دې ناستې د اجنډا بشپړ جزئیات له ملګرو ملتونو څخه ترلاسه کړي او بیا وروستۍ پریکړه وکړي. د هغې لامیې له مخې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل د چهارشنبې په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې. د یاد وزارت د درېم سیاسي ریاست رئیس ذاکر جلالي په حواله ادا شوې چې دا ځل د دوحې د درېمې ناستې په اجنډا کې مثبت بدلون راغلی دی. د دې اعلامیې په دوام کې که څه هم د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړه چې ملګري ملتونه یې د دوحې د درېمې غونډې د اجنډا مهم لومړیتوبونه بولي څه نه دي ویل شوي، خو پکې راغلی چې جلالي په کابل کې د یادې غونډې د اجنډا د بیا کتنې په موخه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د دوحې په غونډه کې د بحث اصلي موضوعات به مالي او بانکي وضعیت، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه، د بزګرانو لپاره د بدیل معیشت، د خصوصي سکتور وده او د اقلیم بدلون وي. د طالبانو حکومت د تیر کال په می او د روان کال په فبروري میاشت کې د دوحې په لومړۍ او دوهمه ناسته کې د دوی د غوښتنو د نه پوره کېدو له امله ګډون ونه کړ. یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې ټینګار کوي چې د ښځو د حقونو د بشپړ تامین په اړه بس باید د دوحې د غونډې د اجنډا یوه برخه وي او په دې اړه باید عملي اقدامات وشي. په کابل کې یوې ښځې چې نه یې غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
به خاطر از که ما یک زن هستیم حق کار نداریم.
موږ د دې لپاره چې ښځې یو د کار کولو حق نه لرو، د زده کړې حق نه لرو، د دې توان به څوک ورکړي؟ آیا د دې توان ملګري ملتونه ورکوي چې په هره غونډه کې یې یادوي، په اعلامیه کې یې یادوي، خو ولې یې نه عملي کوي؟ باید عملي اقدام وشي.
چرا عملي نه میکنن؟ باید عملي صورت بگیره.
دغه شان د ښځو د حقونو یوې فعالې دنیا صافي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
باید افغان ښځو غږ واوریدل سي او جدي ونیول سي. باید د افغانستان راتلونکي ټولو نړیوالو ته جدي ووسي.
د طالبان حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو په پوهنتونونو کې د هغوی پر زده کړو او په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی.
ومردل چې ملګری ملتونه وایي د دوهې درېمې غونډې په اجنډا کې به د بشري حقونو تر څنګ د ښځو او نجونو د حقونو مسئلې ته هم لومړیتوب ورکړل سي. دا په اصل کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول سویو محدودیتونو په نړیواله کچه عکس العملونه پارولې دي. افغان نجونې او ښځې وایي اندېښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې عادي کېږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې دي. نږدې 99 ورځې کېږي چې طالبانو افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. د زده کړو د برخې ځینې فعالان وایي چې د نجونو د زده کړو مسله یوه نه هېرېدونکې موضوع ده. د سنا ککړ راپور له زده کړو د یوې بې برخې سوې زده کوونکي په ژغ پیلېږي.
د زمونږ د نجونو زده کړې مسله ورځ په ورځ د خلکو له یاده وځي.
نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، خو وایي د پلازمېنې کابل اوسیدونکي او یولسم ټولګي کې وه چې ښوونځي ته پر تګ یې بندیز ولګېدو. وایي خپله راتلونکې تیاره ویني.
موږ ته هېڅ پام نه کوي او دا اوس ټولو ته منل شوی ده چې په افغانستان کې به تنها نارینه درس وایي او ماته مې خپله راتلونکې ډېره تیاره ښکاري.
لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز څخه نږدې 99 ورځې تیریږي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او څه موده وروسته یې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړلې. ټاکل شوی چې یوه اونۍ وروسته د کانکور ازموینې واخیستل شي، خو دا به هم د نجونو له حضور پرته وي. له لوړو زده کړو بې برخې یوې نجلۍ چې دا هم د کابل اوسیدونکې ده، خو نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
دا هر څه ډیر ناهیلي کوونکی دی. ما په نظر باندې دا اوس دا موضوع ورځ په ورځ د خلکو له ذهنه وځي او دا لکه یو ټاپاسې وهل کېږي. داسې په افغانستان کې به یوازې نارینه درس وایي او د ښځو د زده کړې مسله هم افغانانو هیره کړې او هم نړۍ هیره کړې ده. اوس
افغان نجونې او ښځې دې ته اندېښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې عادي کېږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې دي. خو د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه بنسټیزه او نه هېرېدونکې موضوع ده. یو له دوی څخه فضل هادی وزین ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان خلک د علم لپاره پوهې لپاره دوی تیږي دي. نو زه ګمان نه کوم چې د نجونو د مکتبونو بندیز به خلکو ته وادي پدیده وګرځي او خلک بیا دا هیر کړي چې د نجونو کور کې پاتې دي او دا یو نه هېرېدونکی شی دی.
د یادونې ده چې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د هیوادونو چارواکو هم وخت په وخت د افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق موضوع یاده کړې او د طالبانو په حکومت یې غږ کړی چې دا بندیزونه لرې کړي. دغه شان دا خبره د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې هم یاده شوې ده، خو د طالبانو حکومت لا هم دا بندیزونه نه دي لرې کړي. په 13 اپریل میاشت کې له اروپایي هیوادونو 14 کسیز پلاوی چې دوه میرمنې هم پکې شاملې وې افغانستان ته سفر کړی و چې طالب چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د نجونو د منځني ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه خبرې وکړي. خو پلاوی ته راستنېدو وروسته په یوه اعلامیه کې ویل، دوی ملت ته په دې برخه کې زیری نه لري، خو د طالبانو حکومت چارواکو ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به دې ستونزې ته هم د حل یوه لاره ومومي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار دا خبره کړې او ویلي چې د نجونو زده کړو ته به یوه طرحه جوړوي، خو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو لا هم دا طرحه نه ده جوړه شوې.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د سری صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون ویلي چې له پاکستانه افغانستان ته ستانه سوي افغان کډوال په افغانستان کې د هوا حالاتو له سختو شرایطو سره مخ کیږي. دغه فدراسیون د چهارشنبه پر ورځ په یو راپور کې ویلي چې دغه ستنیدونکي ډیری ستونزمن او څو ورځني سفرونه کوي. دا هم تفصیل
د سری صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون IFRC له پاکستانه د ستنیدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. یاد فدراسیون د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو راپور خپور کړی او ویلي دی چې د پاکستان استنیدونکو افغان کډوال په هیواد کې د هوا د حالاتو له سختو شرایطو سره مخ کیږي. آی اف آر سی ویلي چې ډیری داستنیدونکو ستونزمن او څو ورځېنی سفرونه کوي چې دوی د روغتیا، خوندیتوب او هوساینې په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او ډیر عمر لرونکو کسانو په اړه ډیر اندېښنه لري. د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې دا مهال په پاکستان کې 1.3 میلیونه بې اسناده افغان کډوال ژوند کوي چې ډیری یې د نیول کېدو او ایستل کېدو له ویرې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په داسې حال کې له پاکستانه د ستنیدونکو افغان کډوالو په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان په بغلان، بدخشان، تخار، غور، فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې د تیرو څو اونیو سختو سیلابونو خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي او ډیری یې بې کوره کړي دي. په همدې حال کې له پاکستانه یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال هم وایي چې په سخت وضعیت کې دي او چندان مرستې هم نه دي ترلاسه کړي. یو له دغو کډوالو څخه چې له پاکستان څخه کندهار ولایت ته ستون شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي:
زنانې په تکلیف، موږ په تکلیف، دغه نه ستړیا او یا وارش انګریز راشي په موږ به دا قبل وخت راغلي دي. ماشي وایي کارتونه را کړي دي، د ماښام شپې هم تېرې کړي دي، تر اوسه خو زموږ ته نه یو روپۍ مصرفي داخل شوې ده، یعنې نه بل شایسته.
سدیه په نوم یوه بله کډواله چې په دې وروستیو کې له پاکستان ننګرهار ولایت تستنه شوی ازادي رادیو ته وویل:
موږ له پاکستان څخه راکوچ شوی او بیا دلته چې راغلو او له ډېرو سختۍ او مشکلاتو سره مخامخ شولو. دغه مشکلات خو موږ په خیر سره یو څه مدد وکړو او ورسره بلدتیا مو پیدا کړله. متاسفانه په آخر وختو کې سلامونه موږ ډېر بیا ژوبل کړلو او ډېره غټه ضربه یې موږ ته ورسوله. دلته چې دې زموږ کورونه خام دي، نو دا امکان هر لحظه ده چې زموږ کور سیلاب لاندې کوي یا یو سیلاب راباندې را
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی مو له پاکستانه د ستنیدونکو د وروستیو شمیرو او له هغوی سره د مرستو د پلان په اړه وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو له دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د دوشنبې په ورځ ویلي هغه کورنۍ چې له پاکستانه راستنې شوي د سیلابونو له امله ځاني تلفات وراوښتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR هم له دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې اقلیمي ناورین د هغو خلکو وضعیت لا پسې خراب کړی چې له مخکې بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او وسم د منځنی ختیځ پر وضعیت راپور. په داسې حال کې چې اسرائیل له مصر سره پر پوله د یو مهم ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړی، د پولې ته څیرمه د را پشار اوسیدونکو د سختو نښتو خبر ورکوي. د اسرائیل پوځ ویلي چې په پوله کې تر مځکې لاندې شاوخوا 40 تونلونه موندلي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځ له مصر سره پر پوله د غزې د یو ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړ، د غزې ترانګې د جنوبي ښار رفح اوسیدونکو نن وویل چې تېره شپه په سیمه کې د سختو بریدونو شاهدان وو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري وویل چې اسرائیل هغه تنګه سرحدي سیمه تر کنټرول لاندې راوسته چې شاوخوا 40 تونلونه پکې موندل شوي دي. د اسرائیل یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې ډېر تونلونه دوی ته معلوم نه وو، همه دواتیا لارې مندلې چې دغه تونلونو سره واصل دي. هغه همدارنګه ویلي چې مصر ته پر دغه کوریډور د کنټرول په اړه هم خبر ورکړی. هغه هیواد چې خپلې پولې ته نږدې په رفح ښار کې د اسرائیل پراخو پوځي عملیاتو سره سخت مخالفت ښودلی دی. قاهرې تر اوسه د اسرائیل د پوځ د دغه وروستي اعلان په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د راپور له مخې په سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو دغه وروستی پرمختګ ښایي د اسرائیل او مصر په اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړي. فرانس پرس خبری آژانس د مصر د دولتي آژانس القاهره په حواله ویلي اسرائیل د تونلونو اعداد د لپاره کوي چې په رفح کې خپل عملیات توجیه کړي. مصری چارواکو ویلی چې د اسرائیل لخوا د فلادلفیا کوریډور نیول کېدل به د سولې له هغه تړون څخه سرغړونه وانګیرل شي چې په 1999 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل پر رفه کې د پوځي عملیاتو په پرمخوړلو سره غواړي د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګر ډله بولي وروستي وسلوالو هم دې ډلې ته قاچاقي تونلونه لمنځه یوسي. اسرائیل په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د وروستي پرمختګ خبر داسې مهال ورکوي چې په غزه کې عیني شاهدانو نن پنجشنبه د رفه په مرکزي او لویدیځو سیمو کې د نښتو راپورونه ورکړي دي. دوی ویلي اسرائیلي ځواکونو د ښار په ختیځو برخو کې چې د مې په 8 نېټه پرې یرغل پیل کړی و یو شمېر ودانۍ ویجاړې کړي دي. په دغو نښتو کې تر اوسه د مرګ ژوبلو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې کله چې په رفه کې د اسرائیل پوځي عملیات پیل شوي د ملګرو ملتونو په وینا د دې سیمې د 1.4 میلیونه دونکو له ډلې چې ډېرې په غزه کې د جګړو له امله په دې سیمه کې پناه اخیستې شاوخوا 1 میلیون کسان له سیمې وتلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د طالبان حکومت د اصنافو او وړو سوداګرو لپاره د ثابت مالیه تخفیف او معافیت اعلان کړ. د پنځمې پر ورځ د طالبان حکومت ځینو چارواکو په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې وویل هغه سوداګر چې کلنی ګټه یې تر 2 میلیونه افغانۍ رسیږي له مالیه ورکولو معاف دي. د پریکړې ځینې عکس العملونه پارولې دي.
د طالبانو د حکومت لخوا له اصنافو د لوړې مالیه د اخیستلو اړوند تر شکایتونو او اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت د چارواکو په افغانستان کې د ټولو اصنافو لپاره د مالیاتو معافیت او کمولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت د وزیرانو شورا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې دا کار د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د فرمان پر بنسټ د 1403 هجري لمریز کال له حمل میاشتې د لومړۍ نیټې راهیسې د تطبیق وړ ده. عبدالسلام حنفي د اصنافو لپاره د ثابت مالیه تخفیف او معافیت په نوم غونډه کې چې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا په کابل کې جوړه شوې وه ویلي چې دا کار یې اصنافو ته د سهولتونو او اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه کړی.
ټول هغه هټیوال او سوداګر چې خرڅلاوې د کال تر 2 میلیون افغانۍ پورې وي د مالیه له ورکړې معاف دي. هغوی چې له 2 میلیون څخه زیات خرڅلاو ولري مالیه باید ورکړي. دا د افغانستان د خلکو او هغو کسانو لپاره چې واړه کسبونه او کاروبارونه لري یو لوی سهولت دی. ټول د مالیه د ورکړې څخه معاف دي.
ښاغلي حنفید او کړه چې د جمهوریت نظام پر مهال به هغو اصنافو چې تر 1 لک ګټه درلوده 1500 افغانۍ یا 1.5% مالیه ورکوله. خو د طالبانو د حکومت پر اتک سره دا کچا 0.5% ته راټیټه شوې او اوس هغه اصناف چې تر 40 میلیون افغانۍ عاید ولري مکلف دي چې 0.3% مالیه ورکړي. نو موړای همدا شانوایی په تیرو 2 کلونو کې د فابریکو له خاوندانو او کسبګرو څخه 2% مالیه راټوله شوې. په داسې حال کې چې د جمهوریت ریاست پر مهال دغه شمیره 4% وه. هغه څه چې له دې مخکې تل رد شوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر کسبکاران او د اصنافو چارواکي د مالیاتو په زیاتولو تورن کړي دي. په همدې حال کې یو شمیر اصنافو او سوداګرو لازدي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې چې د دوی پیر او پلور ته په کتو د طالبانو حکومت له دوی څخه لوړه مالیه ټولوي. د وچې میوې یو پلورونکي نورا احمد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دوی عواید کم شوي او د مالیه ورکولو توان یې له لاسه ورکړی.
د جمهوریت پر مهال کار ډیر وو، ګټه ډیره وه، عایدات یې ډیر وو. کله 1 لک افغانۍ څخه 50 زره مالیه هم ټوله کړې وای پوره کېده، خو اوس که 40 زره مالیه هم ورکوو ډیره ده، ځکه خپل مصرف هم نه وځي. دوی د بازار ته ولاړ شي، د خلکو وضعیت دی وګوري او خپل حکم دی عملی کړي.
د یو درملتون خاوند اسد الله سلطانی هم ورته شکایت لري.
کاروبار هیڅ نشته، ټول خلک په یو نو تشویش کې دي. ما ته 15000 روپۍ مالیه لیکلې ده، نو دا نو کومالیه په دې شکل باندې کې دې شټوله ته وال خپل دکان نو پریږدي.
د افغانستان د صنایعو او کسبګرو د خونې اجرایوي رئیس عبداللطیف صالحی د دوه ستونزو په تایید سره ازادي رادیو ته وویل
چون مالی ثابت از فروشات محاسبه میشه.
په دې چې ثابت مالیه د خرڅلاو په اساس محاسبه کیږي، کله چې د مالیه وزارت چارواکي هټۍ ته ننوځي او د هټیو ظاهري بڼه وویني فکر کوي چې ممکن هر ورځ به ډیر پلور ولري، حساب هم لوړیږي او ډیره ګڼه ګوڼه هم ویني.
تر دې وړاندې هم یو شمیر هټیوالو او سوداګرو حتی د وړو هټیو خاوندانو هم شکایت کړی و چې حکومت له دوی څخه لوړه مالیه اخلي چې ورسره دوی له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت چارواکو ټولو هغو مامورینو ته چې د تفتیش په څانګه کې دنده لري خبرداری ورکړی چې د خپل حکومت له قوانینو سره سم عمل وکړي. د دوکاندارانو د شکایت په صورت کې به له دندو ګوښه او د مجازاتو لپاره به محکمې ته حاضر شي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 206 د سوداګرو ټولګي شتون لري چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
اوس هم په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه د طالبانو حکومت وایي وروستیو سیلابونو په شمالي ولایت بغلان کې د اوبو 300 سرچینې ویجاړې کړي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې رسنیو لیکلي چې د اوبو ډیری له منځه تللې سرچینې د دې ولایت په بورکه او مرکزی بغلان ولسوالیو کې دي. وروستیو سیلابونو د بغلان په ګډون د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ویجاړې رامنځته کړې چې له کبله یې زرګونه کورنۍ زیانمنې سوي دي. دا هم تفصیل
په شمالي ولایت بغلان کې د سیلابونو له امله د پاکو اوبو د سرچینو ویجاړېدل. د طالبانو حکومت وایي په دې ولایت کې وروستیو سیلابونو د اوبو نږدې 300 سرچینې ویجاړې کړي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې باختر اژانس د بغلان د کلو پراختیا ریاست د چارواکو له قوله لیکلي چې د دې ولایت په برکه او مرکزی بغلان ولسوالیو کې په لسګونه ژورې ساګانې چینې او د اوبو رسولو شبکې له منځه تللې. چارواکو ویلي چې د اوبو ویجاړې شوې سرچینې پیژندل شوي او د رغولو چارې باید د مرستندوی ادارو په همکارۍ پیل شي. په همدې حال کې د صابر بنوم د مرکزی بغلان یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې خلک د پاک اوبو د نه موجودیت په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
سیلابونه زموږ کویانو د پاک اوبو سرچینې له منځه وړي دي. اوس مهال موږ له سختو ستونزو سره مخ یو. هیڅوک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د حکومت او مرستندوی بهرنیو مرستندویو موسسو هم وختونه دغه چې موږ ته له پاک اوبو بندوبست وکړي او ژورې ساګانې راته جوړې کړي.
د دې ولایت د برکی ولسوالۍ یو اوسیدونکي استقلال ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ژور ساګانی او د اوبو کهن هم له منځه تللی دي او اوس مهال زمونږ ټول خلک د پاکو اوبو په برخه کې ډېر ستونزو سره مخامخ دي. پاکو اوبو ته زمونږ اړتیا ډېره ده.
په دې اړه د طالبانو حکومت پی خو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایغ زموږ غړي کې جواب نه کړی. خو نوموړي تر دې وړاندې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ رسنیو ته پاستولي ویډیو کې ویلي و چې دوی هڅه کوي چې د موسسو او خیریه بنسټونو په همکاري خلکو ته د پاکو اوبو زمينه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ د مې میاشتې 26 د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي و چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د څښاک، پخلی او حمام کولو لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. یونیسف دا هم ویلي و چې هر ورځ په 2000 کسانو د ټانکرونو په وسیله هر یو تن ته 15 لیټره د څښاک پاکي اوبه ویشي. د ملګرو ملتونو سازمان د ادارې بیا یو ورځ مخکې تر دې ویلي و چې د مې میاشتې له 10 تر 12 نیټې پورې د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 349 تنه مړه شوي او 1013 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تیر ورځ په خبر پاڼه کې چې باختر اژانس پره کړې د رواني جوزا له 10 تر 12 د افغانستان د سیندیزو حوزو په ځینو ځایونو کې د اوبو د کچې د لوړوالي او سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو راوتلو ډیر اټکل د پنجامو او کابل سیتیزو حوزو کې شوی چې پکې د بدخشان، تالوقان، بغلان، پنجشیر، غوربان، کونړ او لغمان ولایتونه شاملېږي. په خبر پاڼه کې خلکو غوښتل شوی چې په دې ورځو کې د سیندونو په غاړو له هر ډول تګ راتګ ډډه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
د دغه لارو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم اړیکې خرابې دي. دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي. موږ ته پرانیستل شي ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ ازادی راډیو څخه ډیر منندوی چې زموږ غږ نړۍ سره شریکوي. خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم دی چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي. دونه مصرف غواړي چې دور زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بی سیم دی. افغان بی سیم تقریبا په 1200 روپۍ باندې 3 GB د یو میاشتې لپاره ورکوي او هغه لا هم نه کافي کیږي. تر دې چې 15 کار هم نه ورکوي. که MTN دی یعنی اریبا سیم هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکړ. نو زمو غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمو په دې وختونو باندې غوښتل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکون ته زموږ خو سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ چې بسته د ولایت مقام دی د ولایت په اندازه خلک لري انسانان نه پسې ډیر دی جانبر نه لري ډیر خلک ورسره په تکلیف دي. دغه زموږ یو ژغ تر یو ځای پرې ورسوي چې دا جانبر ته جوړ کې ډیر ورسره په تکلیف ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په څو شیبو کې تر لاندو خبرونو ورسته. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر محمد ابو شهاب وایي چې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړې استازې رینا امیری سره په دوحه کې د روانې میاشتې د غونډې په تړاو خبرې کړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازولۍ نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر درېیمه غونډه په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو او د دې مسلې چې هغوی د زده کړو چانس ولري پر یقیني کېدو خبرې سوي دي. په دې غونډه کې چې ټاکل سوي د جون میاشتې پر 1 جوړه سي او 2 ورځې به دوام وکړي طالبانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکول سوي. دا چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون کوي او کنه دوی رسمن څه نه دی ویلي. د پاکستان پوز ادعا کوي د ترهګری هغو پیښو ته جدي اندېښنه لري چې په وینا یې د افغانستان په خاوره کې پلانېږي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو له دفتره نن پنجشنبه په یو خبرسوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې په هغه غونډه کې چې پرون چهارشنبه په راولپنډي کې د پوز د مشر جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ جوړه سوې وه وویل سول چې د پاکستان وسلوال مخالفان په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو او بېګنا ملکیانو په نښه کولو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. د پاکستان د پوز د دې ادعا په اړه د طالبانو حکومت تازه عکس العمل نه دی ښودلی خو تر دې مخکې په کراتو کراتو دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو تمه لري طالبان د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندری رودینکو نن پنجشنبه په مسکو کې په یوه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د روسیې لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د دوی لخوا د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو شرط پر خپل حال پاتې دی کنه وویل موږ دا مسئله له هیڅ شي سره نه تړو خو هیله من یو چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې پر ځای کړي. د افغانستان ځینو محلي رسنیو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د مشر ورور قیوم کرزي د مړینې خبر ورکړی دی. قیوم کرزي چې ویل کیږي له څه مودې ناروغ و د امریکا د متحده ایالاتونو په مریلند ایالت کې د چهارشنبې ناوخته مړ شوی دی. قیوم کرزي په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو له کاندیدانو و چې بیا د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر سوی و. د سلوانیا حکومت نن د هغې پریکړې د تصویب اعلان وکړ چې له مخې د فلسطین خپلواک دولت په رسمیت د دوی د خوا پیژندل کیږي. د هغې هیواد صدر اعظم روبرت ګلوب نن دغه اعلان وکړ. تر دې مخکې اسپانیا، آیرلند او ناروې هم د فلسطین د خپلواک دولت د رسمیت پیژندلو پریکړې اعلان کړې وې. د سلوانیا صدر اعظم روبرت ګلوب نن په یوه کانفرنس کې وویل د دوی حکومت فلسطین د خپلواک او ملي حاکمیت لرونکي دولت په توګه په رسمیت پیژني. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر د سلوانیا حکومت دا پریکړه غندلې ده. د ایران قضایه قوې د ایران د مخکښ سیاسي مخالفې فاطمه سپهری او د هغې د دوو وروڼو پر خلاف تازه تورونه لګولې دي. دوی د ایران د اوسنیو او پخوانیو رهبرانو د سپکاوي په تور په بند کې دي. دا تازه تورونو په باب نور توضیحات نه دي ورکول سوي. د فاطمه ورور اصغر سپهری پر ټولنیزو شبکو د دغو تورونو په باب څرګندونې کړي او ویلي دي د مشهد یوه تحقیقاتي قاضي د هغه د خور او دوو وروڼو په دوسیه کې نور تورونه ورزیات کړي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د ورستیو سیلابونو او دوی ته د اوختو زیانونو په اړه راته ویلي دي. دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. دغه راز یو شمیر نور اوریدونکو په خپلو سیمو کې د نورو ستونزو لکه مخابراتي ستونزو، د لارو د خرابوالي او ورته نورو ټولنیزو ستونزو شکایتونه راته کړي دي. په دې خبرونه کې مو هڅه کړې چې تر ډیره ستاسو پیغامونو ته لومړیتوب ورکو. کومه مرکه نه لرو. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هیروي، خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. رول اللہ خوشحال آباد لرا دلتا د ننګرهار ولایت کې موږ په صاحب انډیز یا سیلابونه راوتلي. تر اوسه کوم مرسته موږ سره نه ده شوې. د زراعتیزم کې موږ ډېر زیاتې وړې غنمان او د بوونی ډېر زیات تلفات موږ ته وړلې، خو هیڅ کوم خاص مرسته موږ سره نه ده شوې. چې دې اړه باندې موږ سره مرسته وشي موږ غواړو. خبر شوم ډېر خوشاله یم. اللہ خوشحال آباد لرا.
د ننګرهار ولایت د گوشتې ولسوالۍ د بری بیلې د کلی څخه یو تن صفت الله مومند تاسره په پیغام پرېږدم. زمونږ په ساحه کې زمونږ فصلونه او زمونږ کورونو ته زیان رسولې دی. تر اوسه پورې کم مرسته زمونږ سره نه ده شوې او موږ د چارواکو مسؤل چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې موږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي، ځکه زمونږ ډېرې فصلونه هندواڼې او همدارنګه غنم زمونږ ویوړل شول په سیند باندې او دا یو ځل نه دی. نو د دې نه مخکې زمونږ ساحه په خطر کې وا. تر اوسه پورې کوم داسې رغونه زمونږ د پاره نه ده شوې. نو د مسؤل چارواکو نه دغه غوښتنه ده چې زمونږ د پاره یو استنادي دیوال جوړ کړي چې آئنده کې مونږه د خطر څخه بچ شو. زمونږ کورونه او زمونږ بسونه سوین وړي دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات الله دی وکشتا شټول او جوړ او روغ یاست. ما تل سلامونه او نیک هلی احترامات در سره قبول کی. سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات تاوانونه، مالی زیانی تاوانونه واړول چې د خلکو کورونه ویوړل، د خلکو څاروي ویوړل، نو ډیر زیات تاوانونه ورسول. او په دې بیا د سیلاب وروسته جلی وسوې، جلی د خلکو کښتون ته دوه زیات تاوان رسولې، دوه زیات تاوان رسولې. ټول داسې مکمل ما ولیدل، داسې مکمل داسې خلک ما ولیدل، داسې کښتون ما ولیدل چې مکمل یې سپیره کړل. نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې دې خلکو ناره دي واړو، دې خلکو سره د کومک وکړي. غریبان خلک، بزګر خلک دي. نو هیله کوو چې دا پیغام در سره نشر کړي. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیا زدار ریڈیو همکارانو، په دې هر چې روغ او جوړ په فرید الله عمری هم د خوشحال نظر سره په تماس کې. د سیلابونو د ژغورنې یو اساسه موضوع دا ده چې باید کوم خلک چې سیلاب کوم باندې سیلابونه راوځي، خوړوي او یا توی نوی دغه سینه څنګ ته شي او خوندي ځایونو ته لاړ شي. دغه اصلي لارې دغه د نورې لارې نشته. سلام رحم بسنګ سره وژغورل شي. اصلي لارې دا ده چې باید هر کورنۍ، هر وګړی باید منظم ځینې ته لاړ شي. زما دا پیغام در سره نه شریک کړئ.
موږ د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ څخه حاجي محمد علي خبره کوم، دکاندار یم. موږ د هلمند ولایت د والي صاحب څخه دا درخواست دی چې زموږ د باغران بازار د ولسوالۍ سیلاندې کوي. بیا موږ په خپل ولسوالۍ کې ښاروالان نه لرو. نو زموږ هغه ډبرې و هغه خټې و هغه بازار مو تر اوسه پورې دغه ستر خټو لاندې پروت دی. نو موږ د والي صاحب څخه دا درخواست کوو چې موږ د ښارو د هلمند د ولایت و ښاروال ته څو ګشت ټلیفون کړي چې ټلیفون وکړو. ښاروال صاحب ټلیفون نه پورته کوي کې پورته کې خبرې د سړي سره نه کوي. نو زموږ دا درخواست دی چې خارې داسې چاته وسپاره سي چې هغه پر د ولس باندې یو قسم رحم ولري. ښاروال صاحب د چا سره خبرې لاندې کوي؟ د هلمند ښاروال صاحب زموږ بازار ته هېڅ پاملرنه نه. زموږ خپل بازار کې ښاروال نه لرو په دغه ولسوالۍ کې، او د امارت خوا څخه هېڅ پاملرنه نه ده راته سوې.
زه مولوی عبدالباری جهانی د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ګران محترم خورې، ازادي رادیو کارمندانو او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې روغ رمټ بیاس. د سیلابونو، د بارانونو او طوفانونو په اړه به داسې وایم، خدای تعالی دې وکړي چې هغه هیوادوال چې به دغه مشکلات سره مخ شوي، خدای تعالی دې صبر جمیل وکړي، الله دې لاسنیوی وکړي. او کوم رسندوی هیوادونه چې د دغه مؤمنانو مسلمانانو سره مرسته کوي، کورودانی ورته وایو، باید دغه مرستې خورا په شباب ډول باندې ترسره سي او وویشل سي. که رعیت یې، که او حکومت په ګډه همکاري باندې باید د دغه خلکو لاسنیوي وکړي، د سیلاب ځپلي او دغه متضرر کسانان، او پر هیوادوالو باندې مې هم ږغ دی، هر مؤمن مسلمان باید خپل تر وس پورې د دغه انسانانو، د دغه افغانانو او خپل د ملت د وګړو سره لاسنیوي وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
زه د پاریا بولایت نوی ولسوالۍ په اوس حالت کې نوی سوی ده، چې معنا ډېر ځایونه نوم چا نه دی اورېدلی، تر اوس پورې تر حده نه دی رسېدلی. چې حلګزي د ولسوالۍ د قلعه کونی د کلیم، نو دلته داسې حالات دي چې مقصد دغه د غراځي د انجینران چې معنی افچا ته یو مؤسسه ورکوي، یو سروي ورکوي، یو بل شی ورکوي. نو د مجاهدینو څخه مو دا هیله ده چې اول دغه انجینران په خپل سروي کې ښه محکمه اوسي، معنی د افچا و حال ته وګوري چې کوم دا د مساکینو حال ته وګوري، چې مقصد دا مسکین دی که بای دی.
غوصلا توحید هم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه. نوزاد ولسوالۍ کې د پرهاد بند په نامه باندې چې درې ځلې سروې سوی ده، خو تر اوسه پورې لا هم کار نه دی پر شروع سوی. نو د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې پر دغه بند کار شروع کړي، ځکه دا یو حیاتي پروژه ده. د هلمند ولایت د زراعت او بیړۍ دپاره به دا ډېر ګټور تمام سي.
د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي، دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی، نو د امارت د مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانی پسې نشي رسېدلی، نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دې زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالله الہام یم، د مساکلات مې پیغام درته پرېږدم. دغه د زموږ د ولسوالۍ ډېر سړکان خراب دي، ځکه چې په دې خاطر د اکثره مریضانې سړی چې تر ولایت پورې رسي هغه پر لارې باندې سا ورکړي. نو دا موږ د لوړ پورو چارواکو څخه دغه خواهش دی چې مثال د جمبر جوړ کړي.
زما نوم فضل الرحمن د غزنی ولایت له ولسوالۍ څخه. ما دا غوښتنه وه چې دا پاسپورټونه موږ جوړ کړي دي، بیا مې ویزې په وهلي دي، بیا چې ولاړو نو پاسپورټونه په پاسپورټو یې نه پرېښوو، بېرته را واړولو. نو دا هغه د پاسپورټو اوس څه مشکل ده، دلته موږ روپۍ ورته قرض کې جوړم کو، بیا چې ولاړو هغه بېرته را واړولو. په دې اړه یو نظر له تاسو څخه غواړو. مننه.
نور څه مشکل نشته دی ورور جانه، بس یو بیکاری ډیره ده، بس ناهیلی بس را پاڅیږو، ناهیلی څه مولو پوه شي. کاروبار نشته دی، روزګارونه نشته دی، خلک وزګار دي، ولا چې داسې اندازې ته راغلي دي چې بیخي نو چا خبره ځموژنه، بس نور په شاک کې ده. بیکاری ډیره زیاته ده، نو د دغه موجوده حکومت نه مو دا هیله ده چې دې ځوانانو ته ښایسته کارونه پیدا کړي. او شته دی افغانستان خو بس نوی په جوړېدو دی، نو چې اوس کارونه پیل شي نو ځوانان ماشاءالله ښه ډېر دي، ښه تکړه دي، ښه ځوانان دي، هر مشکل برداشت کولی شي. خو د موجوده حکومت نه موږ دغه خواست دی، دغه مهیله ده چې موږ ته کارونه پیدا کړي، روزګارونه پیدا کړي، رتبې وظیفې نه ته نه غواړو، خو چې دغه مظلوم ولس ته کارونه پیدا شي ډېر به ښه وي.
زه ګل محمد مقداد يم د پر ولایت د بلابلک ولسوالۍ څخه نه دغه زموږ په کلی کې وبه ډیر وچ دی او رود هم ډک وی مخ پر ایران باندې روان دي او په دې منځ کې چې د درخت باغونه ټول شان وچ شوی دی او وبه نسته نو زه کولای سم چې پلنداری وکم او تاسو دروازه مو تاسو یو پلم دین جوړ کړي چې د غزمو ژاتر یو ځای پر ورسیږي.
السلام علیکم. نجیب الله د نیمروز ولایت چربرجکی ولسوالۍ څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته پریږدم. دغه د نیمروز ولایت چربرجکی ولسوالۍ چې د مخکې څوکلو کې د سخت وچکالۍ له امله خلک د ډیر غربت سره مخ شوي دي. حال دا چې اوس د هلمند ولایت سیند راغلی دی د بندې کمال خان په سیمه کې، نو زموږ ټوله کښتونه، کورونه، نورې آبادیانې زموږ څخه اوبه وړي دي. نو دا چې موږ دونه وس او طاقت توان نه لرو چې موږ دلته خپل ځان ته ودانۍ جوړې کړو، نور مصارف وکړو، د خیریه بنسټ د ټولو خیریه بنسټو څخه د خپل د اسلامی امارت دولت څخه مو دغه هیله ده چې موږ سره باید جدي مرستې وسی. دا چې دلته د ډیر غربت عمله خلک غواړي یا نور ملکو ته ولاړ سي، یا د چربرجک ولسوالۍ چې د ډیر یو دښتې و اطراف منطقه ده، کومه موسسه او شی دلته هیڅ توجه نه ورته لري. مخکې دلته ډبلیو پی موسسه وه، نو د خوړو وړو شان چې ورکوي نو هغه هم اوس کته شوی دی. نو خلک د ډیر غربت سره مخ دي. زموږ د دولت او د خیریه بنسټو زموږ دغه هیله ده، احتیاجانه هیله مو ده چې زموږ سره کومکونه وکړي. موږ ډیر احتیاج یو دا چې زموږ کورونه، کښتونه، ټول آبادیانې مو سیند وړي دي او اوبه وړي دي. نو موږ د ډیرې سختې غریبۍ سره مخ یو. هیله مو داده چې دا زموږ پیغام نشر کړي. مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکي خدای وکړي روغ او جوړي. موږ دلته د افغانستان کې د مهاجرو کوم خپل وطن ته راغلي، دا لږ مشکلات سره مخامخ خو زیات دي، خو لکه دغه یو دو مشکلات چې بیخي لږ ډېر مشکلات دي، دا له دې کورو کرایوي دي. ډېر مهاجر دلته راځي، موږ زه خپل هم راغلی یم. نو د څلورو پنځو کوټو درې کوټو کور په 10,000 افغانۍ 8,000 افغانۍ باندې ورکوي، ډېرې کم نه ورکوي. نو کاروبار ته وګوري، کارونه نشته، بیخي کارونه نشته، کرایه به ډېرې جګې دي. دوی پوهېږي چې مهاجر راځي، کور خامخا نیسي، نو هغه بیچاره له مجبوري نه هم نیسي، لکه د هغې د پناه ځای نه وي.
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ هیله دغه ده چې دغه د افغانستان حکومت، د طالبان، د ملایانو څخه اوس د عشر ټولوي، د زکاتونو ټولوي، دغه زکاتونه دې نه ټولوي. دا په ازادي راډیو کې چې دا خبره نشر شي چې د لوړپوړو چارواکو پورې دا زموږ خبره ورسیږي. موږ خپله غریبان یو او شی نه لرو، مسکینان یو، او دلته دوی بیا د زکاتونو ټولوي. دغه زموږ خبره تر چارواکو ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه یاست؟ ښه یاست؟ خیر یاست؟ خیر یاست؟ جوړ اوسئ. موږ دغه پیغام دی چې په افغانستان کې د ملایانو څخه د زکاتونو ټولوي د طالبان، دغه زکاتونه دنه جن ټولوي. دا په ازادي راډیو کې نشر کړي.
سلام علیکم شیخ، خیر یا؟ دا مکتب علاقه او موږ څلور خونچو، ما دا مکتب ارمان لرم، او دا مکتب علاقه مکتب علاقه او زه به خدمت مکتب ارمان لرم. دا مکتب لکی
او رسنګ شیخ ور، و دا مکتب لکی مش پنځه خونجه ټیک نکی لکی مش بم دوای کوي ته سم سره ټول سی لکی.
سلام څنګه شه؟ سلامونه تاسو ته، دا د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته. ما میسج، ما پیغام د دغه لپاره دی چې دا د افغانستان د هیواد مخابراتو به به خل وړي دي. ان د دوی جابې د ونیمې جابې نیټ په 250 افغانۍ دي. دا وس نور د هرې شبکې د داسې دي، نو د افغانستان د مخابراتو به یې بیخي لوړې دي. نو موږ د مسؤلینو څخه غواړو چې د مخابراتي شرکت د مخابراتو به یې ټیټ کړي، ځکه چې د افغانستان یو ستړی ولس، یو غریب ولس دی.
حنفیان نه هلمند مساقلا مرکز بازار است. زمانو نام مخبر میکنیم در مساقلا و نسوالی اقلا مخابراتی شبکیه دیر کمزور دیر. نو در فعالیت او دیر سر محدود دیر زمان چرواک دا پیغام دیر زمان واز برور سیر چیر اقا سموش خواهد چلپلان دیر سر کمزور بیا پکیر را پیسیم. چلپون سیر وکی که دیر چلپون کار نکی.
اوریدونکو دا استاد سه پیغامونه په د هیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي، هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړې په هغه سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او اوس هم راځو د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدا پاک دی وکړي روغ جوړ بیست. عبدالحاد سلیم د هلمند ولایت څخه روجان زمیږ یو عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادره کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبرې یادې خپل زمیږ غاوري نو د مهرباني د طریقې دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زمیږ سره تماس ونیسي. کدا چې چار مسلمان ورور ک په پاکستان کې ک په افغانستان کې ک په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمش د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زمش سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې چې نادره ک سوي د زمش د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. هر څوک کولی شي په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زمر سره معلومات وکړي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 8 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال خبرې په دغه کړه معلومات مشترکه ورور درنه شرینی ورکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامونه می کی هله دا زده رادیو ټول مینوالو ته خاص زنګړی سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغله سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمنه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادر کشوي دی. او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دې که هر چا ته معلومات دې ضرورې او د زړه له همدردۍ دې موږ سره فرغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شماري وایم 0 8 5 5 5 5 5. بل نمبر دې 0 8 9 3 9 4. پر سې شماره ورته افغان وایم 0 9 4 9 1. ماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0. پرسیش مارا بغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 9 4 1. په دې هله چې پیغام مې نشر کړو په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل دی ډېر مننه خو وختونه د الله فرمان.
السلام علیکم زه زفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امانه څخه خبرې کوم. زما یو له تروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نومېږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نومېږي. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی، نو کور ته مشر ورور لال محمد و کورنیان ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي، خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشته دي، خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0، یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووهي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله و سلام په احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د محمدزي په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی. که څوک دده پر برابر باندې حال اول لري، زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې، او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم تاسو ته ټول راځم چې څنګه وخت هم بخیر همزله لامنې ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې چې تقریبا د مې کې نه درک شوې ده چې په څلو وای څو کالي تر وکړې پرتان د پاره سمانه ته نه مته دې په داسې نه راځنګ وای چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختې پامن
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي 0 3 2 2 0 0 او بل شمیره ده 0 1 1 9 0 1.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مال کابل. زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړی او په ازادۍ راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی، داسې د ودی شو اته دی شو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی دی، څلور 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چاته په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعت خلاص وي. انشاءالله چې ته خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 4 4 5 3.
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه ډول معلومات نه لري او ټول کور په د پسې سخت پریشان دي. کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاره معلومات لري او یا د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه نمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.